ಯಕ್ಷಗಾನ.
د امریکای سناتورانو او د کانګرس د غړو یو یولس کسیس هیئت په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د اپریل په شپږمه نیټه د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي د افغان حکومت په بلنه کابل ته سفر وکړي او سعودي عربستان په دې وروستیو کې وتغوندې چې د یمن حوثیانو لخوا د دوی پر خاوره ویشتل شوي و په هوا کې لمنځه وړي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجملان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوي اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی نن د افغانستان له ولسمشر سره ولیدل. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له شپږو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته سفر وکړ او امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثیانو حملې وخندلې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس پلاوی نن پنځشنبه په ارګ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. نانسی پلوسی چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشر کوي په دې کتنه کې وویل چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه او بریاوې هیله بښونکې دي او د حکومت د پروګرامونو تطبیق به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. د همداراز وویل هیواد یې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په پرلپسې مبارزې کې ژمن دی او د ستراتیژیک متحد په توګه به د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د افغانستان ولسمشر امریکایي پلاوي ته د هرکلي په ترڅ کې له افغانستان سره د امریکا د خلکو کانګرس او حکومت د همکاریو مننه وکړه. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی د اپریل په شپږمه نیټه د افغانستان د ولسمشر په رسمي بلنه کابل ته سفر کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویندوی جاوید فیصل نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د راتګ نیټه ټاکل شوې ده او په پام کې ده چې د اپریل په شپږمه کابل ته راشي.
قرار است که ای سفر تاریخ 6 اپریل قرار بگیرد.
دوی ونه مخکې د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجوا سره د کتنې په محل د پاکستان صدراعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړه. د افغانستان او پاکستان د روغتیا وزارتونو تخنیکی ټیمونو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د هلوځلو د همغږولو لپاره نن په ابوظبي کې غونډه وکړه. د امریکا روغتیا وزارت ویندوی وحید مجرو ازادي رادیو ته وویل دواړه هیوادونه هر څه موده ورسته په دې برخه کې په خپل منځ کې د همغږیو د راوستلو لپاره غونډې کوي.
د پولیو محو او ورکولو په اړه نړیوالې روغتیايي اداره او هم چنان د یونیسف او بل ګیټس او نور نړیوال همکارانو په ګډون په دې ناسته کې د افغانستان د خو تخنیکی ټیمونه ګډون لري.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن پکې لمنځه نه دی تللی. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالي کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. نوري دغه راز وویل چې په دې عملیاتو کې دیارلس وسلوال طالبان او درې افغان سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم خاقان عباسی سره ولیدل. د راپورونو له مخې اسلام آباد ته له ملالې سره د هغې د کورنۍ نږدې غړي او د ملاله فاونډیشن غړي ملګري دي. د پاکستان تلویزیون ملاله یوسفزی د اسلام آباد د هوایي ډګر په ترمینل کې په داسې حال کې وښوده چې مور او پلار ورسره ول او بیا د 1500 موټرو په یوه کاروان کې د صدراعظم د دفتر لور ته روان ول. نوموړي له شپږو کلونو وروسته له بریتانیا څخه د دوبۍ له لارې اسلام آباد ته ورسېده. د راپورونو له مخې ملاله به د څلورو ورځو لپاره د اپریل تر دوهمې نیټې پورې په پاکستان کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت و جکپوري چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېده چې له پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا د چارو د څانګې مشره الیز ویلز د پاکستان له یو شمېر جکپورو چارواکو د نړیوالو موسسو له مشرانو او د خصوصي سکتور له ځینو غړیو سره ویني. په بیان کې ویل شوي چې میرمن ویلز به د جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن پر ستراتیژۍ او په پاکستان کې د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو په اړه د دې هیواد د ژمنو په باب خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د ویلز خبرې به د دغه راز پر اقتصادي او سوداګري اړیکو هم متمرکزې وي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د حوثي یاغیانو لخوا د تیرې اونۍ په پای کې پر سعودي عربستان د توغندیو حملې وغندلې او په دې اړه چې حوثیانو دغه توغندي د ملګرو ملتو پر بسلو له لګول شویو بندیزونو سره سره ترلاسه کړي جدي اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې، چین او د سترو لویدیځو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړیو په خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د توغندیو دغه حمله په کلکه غندي او هغه د سیمې امنیت ته جدي ګواښ بولي. امنیت شورا په دې هم اندېښنه ښکاره کړې چې حوثیان پر سعودي عربستان د دغو حملو د دوام ګواښ کوي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلی او لوستلی شئ. د افغانستان جمهور ریاست وای د انتخاباتو تر سره کیدل او د تروریزم په وړاندې مبارزه د ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس د پلاو ترمنځ د بحث عمده ټکی و. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې ټاکل شوی ده د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړي. همدارنګه به د پاکستان د صدر اعظم د سفر او د پاکستان او کابل ته د امریکایي چارواکو په وروستیو سفرونو د سیاسي چارو له شنونکي او کارپو انتظار خادم سره مرکام ولرو. او دا به مو واوري چې فضل رحمان خلیل پاکستان کې آزاد ګرځي او فتواوي ورکوي چې په هیواد کې دننه د اسلام پالو وسلوالو فعالیت جواز نه لري. په دې موضوع باندې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو مرکه درته خبرو. د فراد ولایتي شورا د رئیس دغه سرګندونو مهم خبرو چې وایي د ایران د لاسوهنو په وړاندې حکومت بې تفاوته دی.
در رابطه به انتخابات، مبارزه علیه فساد و مواد مخدر بحث و تبادل نظر.
دوستانو دا د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دی چې سرګندونه به په یو ریپورت کې واوري. تاسو موږ غږله ازادي رادیو نه اوري. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، د افغانستان جمهور ریاست وایي د انتخاباتو ترسره کیدل او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس د پلاوي ترمنځ د بحث هم د ټکی و. د جمهور ریاست د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي ولسمشر همداراز ویلي چې ولسواک نظام پرته بل نظام په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. د امریکا د کانګرس د غیات له راتک سره هممهاله د ولسي ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د امریکا له لوري پر پاکستان او طالبانو د جدي فشار غوښتنه کوي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس، به مننه کوو، دا راته ووایا چې د امریکا د کانګرس د دې هیئت په اړه چې په کابل کې له چارواکو سره کتلي څه جزئیات لري، او همدارنګ وروسته غواړم چې درنه وپوښتم چې ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي افغانستان ته سفر وکړي او نن چارواکو د سفر نیټه په ډاګه کړه، په دې اړه غواړم له تاسو واورم.
بله مننه ان صاحب، سلامونه. د ملي والی حکومت مشرانو د پنځشنبه په ورځ، یعنی نن له غرمې وړاندې، د نانسی پلوسی په مشرۍ د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ولیدل. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی له امریکایي پلاوي سره د اقتصادي همکاري او د پراختیا، د انتخاباتو د ترسره کیدو، د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او په سوله کې د خزو په ونډې خبرې وکړي.
در دیدار
دی وی په دغه ناسته کې د حکومت له لاسته راوړنو هرکلی وشو. همداراز د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، سولې، اقتصادي ودې، پانګونې، سیمه ییزې همکارۍ، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحثونه وشول. همداراز ولسمشر غنی له دغه د امریکا د کانګرس له دغه پلاوی سره په کتنه کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې افغانان دیموکراتیک نظام غواړي او په تیر کې مختلف نظامونه دیکتاتوري او همداراز مختلف نظامونه کارول شوي، اما هیڅ یوې نتیجه نه دا ورکړي، نو ځکه افغان حکومت د انتخاباتو په ترسره کېدو باندې ټینګار لري. په ورته وخت کې د سولې پر اړه باندې څرګندونه شوې دي. خوان صاحب تر اوسه پورې دا چې د نانسی پلوسی په مشرۍ د دغه امریکایي کانګرس پلاوی چې کابل ته راغلی، دوی په دې رابطه څه ویلي دي؟ د دې خبرو په اړه جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. بلی هان صاحب،
ډیره زیاته مننه کوو. حدیث پردی سوچي د کابل ته د امریکایي هیئت، البته د امریکا د کانګرس د استازو د هیئت له سفر خبر کړو. دوستانو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړې چارواکي وایي چې د دواړخیزو اړیکو او د ترګرۍ په وړاندې د پاکستان د مبارزې په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته د بخښنه غواړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړې چارواکي د دواړخیزو اړیکو او د ترګرۍ په وړاندې د پاکستان د مبارزې په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو د څانګې مشر الیس ویلز به د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره د لیدو پر مهال په دې هیواد کې د ترګرو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې د پاکستان پر ژمنو خبرې وکړي. هغه ډلې چې د امریکا او افغان حکومت په باور پاکستان کې پناه ځایونه لري او په افغانستان کې بریدونه کوي. د لیدنې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د تاشکند د کانفرنس پر مهال ویلي دي چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل شي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي. له بله پلوه ټاکل شوی چې د اپریل په 6 نیټه د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته ولاړ شي او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. افغان ولسمشر په وروستیو کې شاهد خاقان عباسي ته بلنه ورکړې وه چې د دولت په سطحه خبرو لپاره دی د افغانستان د سفر بلنه ورکړې وه او ورته ویلي و چې کابل ته دې سفر وکړي. دغه ټولې پیښې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې دي د سولې لپاره له ځان سره څه لري او آیا له یو بل سره تړلي که نه دي، دا پوښتنه مې په تېرو خپرونو کې د نړیوالو اړیکو د څېړونکي انتظار خادم نه وکړه.
کاملا اوس نو زمانی او مکانی حالات ته برابر شوي دي چې افغانستان ته صلح راشي. زه هر کله په خپلو خبرو کې وایم چې د ثبات او سولې ترمنځ فرق شته دی. د امریکا په سیاسي ستراتیژۍ کې نور د جنگ طرف ته میلان کم شوی دی. صلح او د صلح د تګ لپاره هڅې زیاتې شوي دي. د ماتس مولې د اروپایي اتحادیه کې مو د صلح د افغانستان د صلح لپاره کم تحرکات چې ولیدل په یوه وخت تاشکند کانفرنس اوس نو په تاریخي لحاظ باندې تر ټولو غټ ډرپوړي هیئت افغانستان ته راغلي سناتورانو. دا په خپل ذات کې د امریکا د ستراتیژي د یو سلاتیا درجه تغییر خبره کوي. زموږ لپاره که وګورو پخوا حتما نړیوال ټولنې او امریکا په افغانستان کې د سولې د راتګ پر وړاندې باندې جفا کړې ده او غفلتي کړې ده، مګر اوس وینو چې یو ډیر عجیب او غریب ګلورین پیشنهاد د افغانستان حکومت او د نړیوال ټولنې پر تفاهم باندې طالبان ته شوی دی. نو هیله ده چې دغه مختلف حالات را مسوي دا یو بل سره یوځی شي او بالاخره افغانستان ته تلپاتې سوله راولي.
ښاغلی خادم، د پاکستان رول څنګه ارزوي؟ پاکستان په تیرو 15 کلونو کې وخت په وخت ویلي دي چې دوی د سولې سره همکاري کوي، مرسته کوي. دا خبرې بیا بیا تکرار کړي دي. د پاکستان په پخوانیو ژمنو کې او کوس دا صدر اعظم افغانستان ته راځي او له افغان دولت سره نوې ژمنې کوي، توپیر ویني؟
یوې ځلې ښاغلی کرزی پاکستان ته لاړ، بار بار د افغانستان رسمي چارواکي اسلام آباد ته تللي دي، هلته یې له استازو سره خبرې کړې دي. دغه تګ راتګ د پخوا په تله باندې اوس متفاوت دی. کې صدر اعظم افغانستان ته راځي، دا په حقیقت کې د هغه فشارونو یو تصویر دی چې نړیوال ټولنې پر پاکستان باندې ایښی دی. د پاکستان لپاره دوه لارې دي. یو دا دی چې مطلق نړیوالو تعزیرونو د نړیوالو مخالفت سره مخامخ شي، او دویم دا دی چې افغانستان ته صلح راشي. صلح به افغانستان ته راځي د پاکستان په ملاتړ باندې، ولې پاکستان خپل شرایط غواړي. یو دا دی چې دوی د افغانستان په صلح کې منځګړیتوب وکړي، کوربتوب وکړي. ازبکستان یو هیواد دی چې دغه ډیالوګ ته زمينه برابر کړه. ولې پاکستان انتهایی مشتاق دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ خبر کوربتوب وکړي، او دا د پاره خپل دلایل شته. یو یې هم دا ده چې لکه څنګه چې د پاکستان د بهرنیو پالیسیو تقاضا ده په افغانستان کې باید حکومت راشي چې یا د دوی پر طرفداری باندې وي یا حداقل د دوی له سیاستونو سره مخالفت ونکړي. نو باور لرم چې پاکستان نور نو دې ته وادر شوی دی چې د افغانستان په صلح کې رښتینې مرسته وکړي. دا اصلا اخلاقي سیاست نه دی، بلکې دا د هغو مجبوریتونو انعکاس دی چې نړیوال ټولنه پر پاکستان باندې ښیي.
لنډ ځواب کرا ته راکړئ، د طالبانو لخوا تر اوسه پورې په داسې حال کې چې د تاشکند غونډه کې هم مثبتې خبرې وي، دغه وروستۍ لیدنې کتنې هم موږ او تاسو ته ګورو چې د سولې په طرف باندې یو داسې پراخ بهیر روان دی، خو د طالبانو عکس العمل په دې منځ کې تر اوسه پورې نه درکه دی، تاسو د هغوی لور ته څه اټکل کوئ؟
د صلح د راتګ لپاره درې مرحلې وي، یو د صلح مخکې مرحله، یو د مذاکراتو مرحله، او یو د صلح د ساتلو مرحله. په اوسنیو حالاتو کې د دنیا تجارب دا ښیي چې کله ګولایي جګړې یا ګولایي جګړه مار په قوت کې وي، هغوی د صلح د مذاکراتو په وخت کې لوی تقاضاوې کوي. نو طالبان غواړي چې نړیوال ټولنې ته، امریکا ته او د افغانستان حکومت ته دا وښایي چې ګواتیلا اوس هم موږ د قوت په موقف کې یو، تاسو سره موږ خبرو ته ضرورت نه لرو، که تاسو خبرې کوئ نو راځئ خبرې به سره وکړو. نو زه باور لرم چې طالبان بل انتخاب نه لري، پاکستان خپله رایه ګرځولې ده، امریکا صلح ته میلان ښودلی دی، د افغانستان حکومت مطلق دغه طرف ته راغلی دی. طالب لپاره دوه لارې دي، یو دا ده چې د افغانستان صلح او مذاکرات راشي، که چې د افغانستان د حکومت په نیت کې مشکل وي هغه به په ثبوت باندې رسیږي مګر مذاکرات وروسته. دویم طریقه خبره دا ده چې که چېرته صلح ته نه راځي نو د تاریخ په وړاندې باندې او د افغانستان د ولس په وړاندې باندې به تورن وي، او سبا به دوی تاریخ ته او د افغانستان ولس جوابګوی وي. د افغانستان طالبانو زعامت او رهبري په دې باندې پوهېږي چې اوس نو صلح اړتیا ده، او که چوی ته دوی هم د افغانستان د خلکو د تقاضا سره سمځي مجبور دی چې د صلح مذاکرات ته راشي، که دا ناکامېږي وروسته خبره ده ولې اوس لپاره باید د هوکړې او د لبیک جواب وایي.
د سیمې او نړۍ د اړیکو او چارو څېړونکو انتظار خادم و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په روابطو همدارنګه سیمې ته د امریکایي چارواکو په وروستیو سفرونو نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
فصل رحمان خلیل پاکستان کې آزاد ګرځي او فتواګانې صادروي چې په هیواد کې دننه د اسلام پالو وسلوالو فعالیت جواز نه لري. خو مولای چې داسې یو ډل له مشرانو څخه دی چې واشنگټن یو ترهګر سازمان ګڼي، نو آزاد ګرځېدلې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هکله د اسلام آباد په نیت شکونه او پوښتنه راولاړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس له نوموړي سره مرکه کړې او یو مطلب لیکلی چې سلطان محمد سروري مهمه برخه وړاندې کوي.
فضل الرحمن خلیل چې په خوایې د القاعده د تروریستي شبکې مشر اسامه بن لادن سره نږدې ملګرتیا درلوده، د حرکت المجاهدین ډلې د مؤسسینو څخه دی. هند په دغې ډلې باندې په کشمیر کې د بریدونو تور لګوي، او واشنگټن وایي چې حرکت المجاهدین افغانستان کې بریدونو لپاره وسلوال روزي. دغې ډلې چې څو ځلې خپل نوم بدل کړی، اوسنی نوم یې انصار الامه دی. فضل الرحمن خلیل چې د اسلام آباد په څنډه کې اوسي، د کور دروازه یې یو ټوپک په لاس ګیرور سړی ساتي. نوموړی د خپل کور تر څنګ د خالد بن ولید په نامه یوه لویه مدرسه هم لري. فضل الرحمن خلیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې په خپلې ډلې لګېدلي تورونه رد کړي، او هغه فتوا یې ستایله چې یو شمیر سنی او شیعه ملایانو سره یې په ګډه لیکلې او پاکستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت ناروا ګڼي. فضل الرحمن خلیل وایي تروریزم، ځانمرګي بریدونه، چاودنې او د بېګنا خلکو وژل د شریعت له مخې پاکستان کې جواز نه لري. هغه زیاتوي چې د ټولو مذاهبو علما ټول په اجماع د تروریزم خلاف دي، خو افغانستان په دغه فتوا ځکه اعتراض کړی دی چې یوازې د پاکستان په حق لده. فضل الرحمن خلیل وایي د افغانستان ولسمشر باید د خپل هیواد ملایان راوغواړي تر څو دغه سی یو فتوا هغوی هم صادر کړي، او دای آماده دی چې کابل ته ولاړ شي او په دې حق لمرسته وکړي. نوموړی وایي چې کچیر اشرف غنی دا کار کوي، مونږه ملاتړ کوو او هیله لرو چې دا کار وکړي. اسلام آباد د تروریزم ضد مبارزې او په ځانګړي توګه د حقانی د شبکې په ارتباط چې ویل کیږي پاکستان کې پناه ځای لري، د امریکا تر لوی فشار لاندې دی. خو اسلام آباد وایي حقانی شبکې ته پاکستان کې کوم منظم پناه ځایونه نه دي ورکړي، خو کېدای شي چې افغان وسلوال د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو په منځ کې وي چې پاکستان کې اوسي. د امریکا ولسمشر د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ خپل ټویټري پیغام کې پاکستان پر درواغو او درغلي تورن کړ او وروسته یې اسلام آباد باندې $30 میلیون مرسته ودروله. د حرکت المجاهدین نشرات اوس هم د مالی مرستو د ټولولو او په افغانستان کې جنگ لپاره د خلکو د تشویق په هدف کارول کیږي. فضل الرحمن خلیل وایي د امریکا پالیسی متناقضه او مشوشه ده، او دا خبره هم ردوي چې د حقانی شبکه به له طالبانو جلا یو ډله وي. دی وایي چې په 1980 کلونو کې د شوروي د پوځونو خلاف افغانستان کې جنګېدلی دی او هغه مهال د امریکا په صف کې وو. نوموړی ادعا کوي چې هغه مهال د امریکایانو ترڅنګ په افغانستان کې جنګېدلی، خو هیڅکله هم کشمیر ته نه دی تللی. کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د هغو اندېښنو له کبله چې د هند په اړه یې لري ځینو وسلوالو ډلو ته د فعالیت آزادي ورکړې. پاکستان د انتقادونو په وړاندې وایي چې زرګونه عسکر یې خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو ضد جنگ کې وژل شوي په دومره شمیر چې د امریکا او ناټو دواړو په افغانستان کې نه دي وژل شوي. سیت جونز د امریکا د استراتیژیکو او نړیوالو څیړنو د مرکز مدیر وایي پاکستان یقینا د ځینو وسلوالو ډلو په وړاندې تعرضي اقدامات کړي، خو استخبارات یې د ځینو نورو وسلوالو ډلو څخه د افغانستان او هند په څیر هیوادونو کې د بهرنۍ پالیسۍ د وسیلې په توګه کار اخلي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي افغان حکومت د دې هیواد په کورنیو مسایلو کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې بې تفاوته دی. فرید بختور له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدا راز وویل چې ایران اوس هم د دې ولایت په امنیتي مسلو کې مداخله کوي. نور حال اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د فرا د ولایتي شورا رئیس انتقاد کوي چې حکومت تر دې دمه له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو د ادا په اړه سیړنې نه دي کړي. فرید بختور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرا د کشفي ارګانونو د راپورونو له مخې ایران د دې ولایت په امنیتي مسایلو کې لاسوهنه کوي. د هغه په خبر اړوند ارګانونه تر دې دمه د دې مسلې د سیړنې په برخه کې بې تفاوته دي.
د
وایي د حکومتي نهادونو غبرګونونه تر دې دمه یوازې د رسنیو تر کچې دي، په دې خاطر چې په خپلو موقفونو کې پاتې شي. هماغسې لکه څرنګه چې خلک د دې مسلې یعنی د ایران مداخلې اړوند یوازې ګیلې لري، حکومتي مسؤلین هم ګیلې کوي. او بس باید ووایم چې د فرا په اوسني امنیتي وضعیت کې د ایران له لاسوهنو سترګې باید پټې نه شي. سره له دې چې د پنځشنبه پورس په کابل کې د ایران له سفارت سره زموږ اړیکه ټینګه شوه، خو مسؤلینو په دې اړه له سوایلو ډډه وکړه. ایران د فرا په ګډون د افغانستان له غربي ولایتونو سره 279 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري چې د فرا د سیمه ییزو چارواکو پر وینا دوی په ټوله سرحدي پوله کنټرول نه لري. د ایران د لاسوهنو په اړه له دې وړاندې هم یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د ملي شورا غړو خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د فرا پخواني والی محمد عارف شاهجهان له دې وړاندې ویلي و چې د ولایت طالبان مالی او پوځي امکانات په واک کې لري او مشرانو ته په ایران کې کورونه هم ورکړل شوی دي. له دې وړاندې د فرا بل پوخانی والی آصف ننګ د خپلې دندې پر مهال ویلي و چې د وسلوالو طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد کې ژوند کوي او افغانستان ته د تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په هدف راځي. له بل خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان بس تازه د بی بی سي فارسي څنګه سره په خبرو کې ویلي چې ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په وسیله په افغانستان کې طالبانو ته لوجستیک کی مرستې رسوي. د هغه په خبره نخې نخانی موجود دي چې ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. خاغلی جانبس خبرداري ورکړي چې د جنگ کولای شي د ایران ختیز سرحدونه هم نامن کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد په مسایلو کې د ایران د لاسوهنو د اداګانو په اړه سیړنې روانې دي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دې اړه اسناد او شواهد په لاس نه دي ورغلي.
هر یو سیزینی رسانو په مورد د مونږ د گاونډیانو ځینی مسائل طرح کړي، اما مونږ تر اوسه په دې مورد باندې تحقیقات کوو. کله چې د مونږ تحقیقات په یو موضوع شروع کیږي باید دا ختم شي. د تحقیقاتو په ختمېدو مونږ کولای شو چې تاسو سره خپل هغه معلومات چې لاسته راوړی شریک کړو.
خو په ولسی جرګه کې د فرا استازي موسی خان نصرت ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې چې کله وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ماتې خوري، نو د ایران د سرحد پر خوا تختی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مرستیال منشي فیصل سمی وایي چې حکومتي ارګانونه باید له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو د اداګانو په اړه څېړنې وکړي او نتیجې دې له خلکو سره شریکې کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او حکومت باید مخه ونیسي. د دې کمیټې یو چارواکي نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې بیا هم خبریالان د حکومتي چارواکو او وسلوالو مخالفانو لخوا ګواښل شوي او په وړاندې تاوتریخوالی شوی. په داسې حال کې د افغانستان اجرایي ریاست د افغان خبریالانو په وړاندې ستونزې مني او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وای یوازې د 2013 میلادي کال په لومړۍ یو درې میاشتو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې 15 ځله تاوتریخوالی سوی چې 14 موارد په غور او هرات ولایتونو کې سوی دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په دغه تاوتریخوالی کې وهل ټکول او ګواښل شامل دي. ښاغلی توحیدی له حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
متاسفانه در سه ماه اول سال 2018
هغه وای لبد مرغه د 2013 میلادي کال په لومړی درې میاشتو کې د غستون زیاته سوي چې په ټولیز ډول د افغانستان په ټولو ځنونو کې 25 مورد ته تاریخوالي سوي. دغه مسله د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته په دې دلیل د اندېښنې وړ ده چې د خبريالانو ګډي کمیټې او د خبريالانو د امنیت او خوندیتوب ګډي کمیټې سربېره بیا هم لبد مرغه د حکومتي مسولینو له لوري د خبريالانو پر وړاندې ناوړه چلند اوس هم ادامه لري.
ادامه داره.
خغلی توحیدی زیاتوی چې لدی ډلې یو مورد په شمال زون کې او نوري هم په جنوب او جنوب شرق زونونو کې سوي دي چې تورستانو د خبريالانو د کارونو پر وړاندې خنډ ګرځیدلی او دوی د ټلیفون لاره غواخلی او له خبريالانو یې غوښتنه درلوده. نو موري له حکومت په ځانګړي توګه امنیتي ځواکونو غواړي چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای له دوی ساتنه او ژوند ته پام وکړي. دا په داس حال کې ده چې تازه د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په اکاس مسعود حسینی تیر شپه شاو خو بجې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی حسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای زما مخې ته یو سراچه ودرېده، درې تنه ترې راښکته سول، ډزې یې کولې او چغې وهلې چې له موټر راښکته سه. دوی زما د موټر په ښیښو ډزې وکړې، ماتې یې کړې. زه پوه سوم چې دغه حمله ده. که څه هم ښاغلی حسینی نه غواړي چې په دغه قضیه کې څوک تورن کړي، خو ټینګار کوي چې په تیر کې د داعش ډلې له لورې ګواښل سوی خو دغه ګواښي جدي نه ده نیولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې رامنځته سوي دي. له بلې خوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم مني چې اوس هم د افغان خبریالانو په وړاندې زیاتې ستونزې موجودې دي او ټینګار کوي چې د خبریالانو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
هلو سلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه کار خبرې کوم، سربازم. ما د ولسمشر محمد اشرف غنی سبا غوښتنه د زمون ماشینه واخور وخت راکې او دغه کور ودان چې د پاکستان ته په کلاکو یاد کړه د باسو په سر باندې ورکو دا د شرام در کوم په ماما چې درمنه چاته کړی منګر تاته در کوم وسلام.
نمره السلام علیکم. زاجم نو اکبر منصور زید غورمای څخه پیغام سرتوم. شغله محمد اشرف قنی خان او نور مشران ته هم سلام وایم. محترم یو تاریخي خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړي. هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په واس کې لري هغه مسپموي تر څو بلکې صلح وشي، بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي. په دې اکل ستاسو جدي توجه غواړم. والسلام علیکم.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما وختن دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې چې کوم دولتي ښوونکي دي د څوارلسم ټولګی څخه پر شوي دي څوارلسم ورشتو څخه د دوی لپاره د پنځلسم شپاړسم څانګې هم دلته راشي در مالمین شاخې کې څوارلسم پنځلسم څانګې هم شامل شي همدلته تر څو په هیواد کې ټول څوارلسم پاس ښوونکي په لیسانس پدل شي او دا زمینه نور ولې هم ورځي خو پاکي اتم کنه ول سره کې ډیره مهمه ده.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو آر بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
د امریکا د کانګرس پلاوی نن پنځشنبه په ارګ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. نانسی پلوسی چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشر کوي په دې کتنه کې ویل چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه او بریاوي هیله بخښونکي دي. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی د اپریل په شپږمه نیټه د افغانستان د ولسمشر په رسمي بلنه کابل ته ځي. د افغانستان او پاکستان د روغتیا وزارتونو تخنیکی ټیمونو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د هلو ځلو د همغږولو لپاره نن په ابوظبي کې غونډه وکړه. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېده چې له پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حوثي یاغیانو لخوا د تیرې اونۍ په پای کې پر سعودي عربستان د توغندیو حملې وغندلې او په دې اړه چې حوثیانو دغه توغندي د ملګرو ملتو پر وسلو له لګول شویو بندیزونو سره سره ترلاسه کړي جدي اندېښنه ښکاره کړه. او د مصر د درې ورځنیو انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی په لوی اکثریت بریالی شوی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼ ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ او وی ګورئ. اوس هم یوسف خان زدران له سو اقتصادي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د ریاست لپاره انتخابات چې ټاکل شوی و نن تر سره شي وزندیدل. د اولمپیک د ملي کمیټې وایان منور شاهزاد ازادي رادیو ته ویل دا انتخابات لدی عمله وزندیدل چې افغانستان ته د آسیایي او نړیوال اولمپیک استازي سفر چې باید 13 ورځې کړی وای وزندید. دی وایي د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو بل نیټه راتلونکي پنځشنبه د اپریل د میاشتې 15 نیټه اعلان شوې ده. دغو انتخاباتو ته د بدني روزنې رئیس ډاکټر حفیظ الله، د اولمپیک پخوانی مرسیال محمد زیادشتي او ډاکټر شمس الحق مبارز ځانونه کندید کړي دي. د الکوسیا احمد شاه ابدالي لومړۍ درجه یا فرست کلاس سیالیو 14مه لوبه د سپین غر لوبډلې وګټله. دا لوبه چې په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه پکې لومړۍ بیټنګ مس عینک لوبډلې وکړ او په دواړو اننګزو کې سپین غر لوبډلې ته 502 منډې جوړې کړې. د سپین غر لوبډلې د لومړۍ اننګز له ګټلو وروسته دویم اننګز هم له مس عینک څخه د دریو وکټو په توپیر وګاټه او لوبه یې په خپلې بریا پای ته ورسوله. د سپین غر لوبډلې توپوهونکی اکرام علی خیل چې په دواړو اننګزو کې 105 ناسوځېدلې منډې ترسره کړې وې د دغې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د احمد شاه ابدالي لومړۍ درجه یا فرست کلاس سیالۍ د تیرې میاشتې راهیسې د شپږو لوبډلو ترمنځ په خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پیل شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي د 2020 کال مرکزي آسیایي والیبال لوبې د کوربتوب ویاړ افغانستان ته ورکړل شو. د دغې فدراسیون مشر غلام بهاءالدین جیلاني ازادي راډیو ته وویل د دغې سیالیو د کوربتوب وړاندیز افغانستان وکړ او د غړو هیوادونو لخوا هم منل شوی دی. په دغو سیالیو کې به د مرکزي آسیا د 12 هیوادونو لوبډلې ګډون وکړي چې سیالۍ یې په کابل کې ترسره کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړه مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته درشو او کور کلی پروګرام وړاندې کوو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې کوو، د دې خپرونې وروستی خبري ریپورت راخلو.
د سعودي عربستان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې وته غوندي چې د یمن د حوثیانو لخوا پر سعودي عربستان ورتوغول شوي و په هوا کې شنډ کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بریدونه په کلکه غندلې دي. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام له یاده مباسي.
پر سعودي عربستان د یمن د حوثي یاغیانو وروستی راکټي برید د روان میلادي کال د مارچ پر 15مه ترسره سو. د سعودي پوځ وایي درې توغندې مخکې تر دې چې پر ریاض ولګېږي په هوا کې شنډ کړل. پوځ زیاتوي د شنډو شویو توغندیو ټوټې پر یوې استوګنیزې سیمې ولوېدې چې په نتیجه کې یو مصری کارګر ووژل سو. د سعودي عربستان هوایي مدافع ځواکونه دغه راز زیاتوي چې هغه توغندې په هوا کې له منځه وړي چې پر نجران، جیزان او خمیس مشید ښارونو پر لورې وشتل سوي ول. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د مارچ پر 9مه په یو خبري کنفرانس کې ویل چې د دغو راکټونو ټوټې شي چې هغه په ایران کې جوړ شوی دی. د دغه ائتلاف یو ویاند وویل د ایران پر وړاندې په یو مناسب وخت کې د دې کار د غبرګون حق له دوی سره سته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو راکټي برید په کلکه وغنده. دغې شورا همدارس د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه وښوده چې وایي حوثي یاغیانو دغه توغندې د ملګرو ملتونو له لوري د وسلو د تحریم په سرغړونې سره ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ پر 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روسیې، چین او لویدیځو قدرتونو په ګډون د دغې شورا 15 غړو هیوادونو دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی دی. امنیت شورا دغه راز خبرداری ورکړی چې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو د دوام ګواښ کړی. دغه شورا ایران تورنوي چې بالستیک توغندي حوثي یاغیانو ته ورکوي خو تهران دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په یمن کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو او د ملکي خلکو پر ژوند د شخړو د اغېزو له کبله اندېښنه ښودل سوې ده. سره له دې چې په دې اعلامیه کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستل سوی چې کوم هیواد د امنیت شورا د وسلو د تحریم له پرېکړې سرغړونه کړې ده، خو د ملګرو ملتونو خپلواکو کارپوهانو داسې نتیجه اخیستې چې دغه توغندي په ایران کې تولید سوي دي چې تېر کال هم حوثي یاغیانو په ورته برید کې کار ترې اخیستی و. له دې نتیجې سره سره روسیه تېره میاشت هغه طرحه ویتو کړه چې لویدیځو هیوادونو یې ملاتړ کاوه او په هغه کې ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د تحریم څخه سرغړونکی هیواد بلل سوی و. د امریکا متحده ایالات په ځانګړي ډول هڅه کوي چې ایران په رسمي ډول حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د ورکولو مسؤول وپیژندل سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کله مو فکر کړی چې په وږی ناس ټول کارونه په تیرابیا لیک لوست په خاطوګن کېږي؟ ځینې کورنۍ چې کله خپل بچی ښوونځي ته لیږي نو خوړو ته یې دومره پام نه کوي. نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي په کورونو کې باید د هغوی میندې او پلرونه د هغوی لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی روغتیا په ښوونځیو کې هم د ډاډ وړ وي. مثلا د فصل سره سمې جامې ورته برابرې کړي. هغه کڅوړه یا بکس چې دوی ځان سره مکتب ته وړي هغه باید د عمر سره سم وي. د دوی نوکان، ویښتان دا باید اصلاح کړي. هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی فزیکي او ذهني وده تامین کړي. همدارس هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکنه ډډه وکړي چې هغوی پرې باندې په لار کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او وی خوري.
کله چې دوی خپل بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عام اصطلاح بازار خوري کوي، دغه مسله څومره ستونزې پیښولې سي؟
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبي په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبي کې ګرد، دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات خوراکي موادو کینی. کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچي او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیل په لاره ذهني دي. نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغیزه کوي، دوی ناروغه. کی
د تاسو خپل ماینه خانی ته یا حالت تاسو کار کوي کنه شفخانی ته ماینه خانی ته تیر کال په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دل سي دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سیو
مونږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي
کوم تو کې چې بیرون خرڅيږي ځکهون کې اخلي خوري ولی دا د دوی د ناروغي سبب کیږي په دې کې څه دي
په دې کې خو بیلا بیل لاملونه دي یعنی میکروبونه پرازیتونه وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجوده چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خوړو کې زهريات شتونه لري او دا زهريات یو شخص په واسطه خوړل شي هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناسته او دا منستر وړي نسناسته خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډیر ستونزمن کاری لکه مثلا مریض شاک ته ځي کله چې د ناروغ د وجود وب لاسه ورکړسوي په دې وخت کې زړه په سمتوګه فعالیت نه کوي بډوډي یا ګورده دا په سمتوګه فعالیت نه کوي حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای
څنګه کورنۍ په دې باندې پوېږي چې ماشوم باندې هغه خوړل چې بیرون خوړلې بد دګېدلی یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسېږي چې بیا د مرګ سبب سي
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کیږي کې دیسی کانګي ولري کې دیسی تبه ولري کې دیسی بیشتیا اوسېږي ماشوم کې دیسی نسناسته ولري دغه عام علایم دي د سر درد ولري د ځان درد ولري نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي
bale اکثر ماشومان هغه څه چې کور کې دوی ته برابرۍ نه خوښيږي هغه نه خوري بیرون کې هغه بې کیفیت دي چې روغتیا ته تاوان رسي اما هغه خوښيږي اما هغه مزه ورکي کورنۍ وسته وي کې څه رقم خپل ماشوم ته قناعت ورکي چې کوم څه چې کور کې تیاریږي د صحیح دي او ګټور تر رسي
دوی باید د ماشوم یا د کور دی وغړي د خوخي وړ خواړه او پیژني هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي نو د ماشوم د غوښتنه سره سم امغه څه خور درته چمتو کی
اکثره کورنۍ بي وزل دي دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پوښتنه وکي بیا دغه په خواخه یو څه برابر کی دوی په دغه کم عاید تلري څنګه په دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې یا کور کې
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري همغه څه چې په کور کې غټان خوري هغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي خوړی وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خه خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شي نه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټه یا کچالو وریجه سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شان مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي وریجه تقریبا ساده دي شولې وریجه مثلا کډیره قیمتي وریجه نه ده ساده وریجه ارزخ هم داسې ده لکه نور ډیر قیمتي وریجه ډیر ارزان وریجه کده سي چې ډیر خوړو وسی نو په دې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي خوندي ماشومان ته
برابر کړو ځینې ماشومان سهار ډیر وخت خوندې ته ځي غومره وخت د کورنۍ غړي دوی ته یو څه برابرې بیا غد شپې خوړو ورکي دغه څومره توان ورته رسي
د تاسو د خبرې په تړاو د ما جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو د هغه په خونځیو کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شوار و اګه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه به د شپې لخوانه لپاره وخت وېد سي سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه به دوخري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته نو دا ډیر رول لري ارزښناکه خبره ده چې کچیر ته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوی خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي کچیر ته مغه سه ساړه ماشوم تور کسي کړي شي چې خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي حتی په موږ سره سره وای کچیر ته خواړه د پخیدون روسته د دوه ساعتولو لپاره هم پات شو ساڑس باید برت گرم کریسی بل دادا چی کچیر تا منگو تا سے عمومی سر سے شپاک ساتو پوری خوراک نہ کو دا بدن زمو دے انرژی دی کم خسرا مخمخی گی یعنی دی وین شکر زمو بدی اندازہ کمی گی چ پمون من زوفیت رازی من چپکی گو او منگ پغوسکی گو منگ ریگ دو دا دسنا سے پٹولو کی بیاو شان وی خو پ زینو افراد کی دا کچیر شپاک ساتے خوراک نہ کی دا بدن یو رقم میگی میگی کی کلا کلا پی زوف رازی او کلا پغوسکی گی نو پم دی خاطر باید ماشومان تا کدیش پین خوڑا پاتی اغا تاودی کی ورتا وری کی او کنا سڑا ڈوڑی خو بیا دون توان نکی د ڈوڑی سرا چای خوراک یا اوس مثلا کشدی اوسی کی پنیر یا گئی دا خوڑ سی مشکل نہ پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
سی تاسو هم مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متول یونس خبري باوریدې د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی
کور کله درنو دوستانو سلامونه می ومنای آیا د معتادینو د کورنۍ له حال نه خبر یاست
زس بچو کو چوبې خپل کوټه کې شړم نه بل وخت یانې
نن مو د یو داسې موتاد کور ته بیایو چې مېرمنې د کور لګښت او د ماشومان خوراک پوښاک له گاونډیو څخه په پور غواړي د موتادینو د درملنې او ټولنې ته د زیان په حق له مهم مرکه کړي د خبرونه فرښتې مرسل جوړه کړي له ازادي رادیو سره اوسئ
درمن اوریدونکو په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي چې 3.5 میلیونه کسان په نشې توکو اروپ دي له معتاد وګړي سره تر ټولو زیات د کورنۍ زوريږي او له بیلابیلو ستونزو سره مخ وي موږ د کابل په کارتسخي کې د یو داسې معتاد کور ته ورغلو چې د کور ډیری شیانې د پوډرو د اخیستلو لپاره خرڅ کړي دي خپله معتاد په کور کې نه و مېرمنې له درې وړو ماشومانو سره په داسې کوټه کې ناسته وه چې په غولې زړه چارخانه شړی هواره وه او د توشاکو په ځای پیوان پیوان ترپړه چولی وو د مېرمنې په ځان کې داسې جامې وې چې لوبرای ښکارېدلې چې د بل چا اغوستي جړو ویښتانو زیړ رنګ وچو شونډو او خوار مخې د خوارۍ او سختۍ ګواهي ورکوله د ماشومانو هم زړه کالي په تن کې وو دوی دومره تر رواني فشار لاندې وو چې زموږ په لیدلو سره یې کور پرېښود کوڅې ته لاړل موږ یې له مور سره خبرې وکړې د دې ماشومانو مور چې خاوند یې معتاد دی سکینه نومېږي لن موري څخه مو په پایل کې پام دی اکلو پختل چې ولی ماشومان نه غواړي چې خلکو سره مخ شي هغه خپل خپلوانو او ټولنه کې د ځینو کسانو بد چلند او تمسخر د دې سبب وګڼي چې دا او ماشومان دې ته مجبور کړي چې ووس له ټولو خلکو ځان ګوښه کړي
خاندي پسخان را پورې کوي کاکا خسرانه مې دا ټول ځه نو پسخان کوي هم ما پورې هم میړه پورې هم د کوم خور اولادو پورې دا خور ده ته نه هلی ورخه زما را پورې خاندي دا مور له خاطر چې نه زمې دي خپل بدبختي نه دي دي خپل سختي نه دي دي زه دغه مور ته زړه حال نشم یلای اوس چې کومه خاغه شپ چې کوچو په خپل کوټه کې شاړه نه بدبختي نه دي دا شې مې درې چې نه خو دې بچې په لاس شل دا کوم شي خو وټ وې کاله پتا نه کی ملي ور کور برا سره دا بچې ته خخ شي نه خخ کالی دې ما دې بچا پر دې پتا نه کی خپل نشه پر دې پتا نه کی کسر پټو په خېلو سی او په خې پټو زر نه دي دا کوم شکل اتم نو سبا مې دا ورور جک شاته لا مور مر تاسو کی تا وکړه چې دا واسطه لا دا او دلته ناس پرې یخ کی په 100 روپۍ باندې چا غم ورکایو کني ورکی چې دا شپه په ولاړ تیر کړی شل کار تر جک شای پاس چې څو بجې دي دا 15 بجې دي او په دې یخ کې د دکان مخ کې ناس نو دې دا کی تا وکړه نه مې سبا یې زمې زړه نه یو خدای خبر دغه ځکه دغه دغه نړۍ کې راځي دې ته په خوله غږ نکوم خو زړه مې یو خدای خبر
سکینه په داسې کور کې لوی شوې چې د پیدایښت له ورځې د دې په وینا خوښي نه لیدلې ټول عمر بې وزلۍ نور ته احتیاج کړي دوی لا واړه وو چې پلار یې مړ شوی بیا مور د دې لپاره چې ډوډۍ نشوي ورته پیدا کوي په کم عمر واده کړي. هغه وایي هیڅ داسې څوک نشته چې دوی ته حداقل تسلیت ورکړي.
زم چې خدای کده ما ژوند کوي ما به د خپلې مور سره کومک کوم که دې ژوند ښه دي به ما سره کومک کوم تاسو خیر د الله شانه په موږ باندې دکم خو خاصه یې واده شوم وړکۍ زه واده شوم زه وړم ډېر زه واده شوم موږ ولې څه قسمت خوښ شو مور ځانه جهان است شو پرویز بیا خبر ارا خبر دم زړه وو بکې زو دکان چې زمیره راشد بابا راکا کار دا و چې رنگ او دا تک زیړ نه غسرې پیږي چې راشکالت نو څه دلی ورو ته ګور د خپل مرته ګور پدې مازن زو بکې زو نه زو بری زو د خپل ځواني ته ګور خپل سند سال ته ګور مده د دنیا مشکلات ته ګور نو ډیر زو بری ګمل نه
سکینه وای ټول مشکلات یوې خواته دا چې څوک د موتات خوان پیغور ورکړي دا بیا بلخوا بل ډول درد لري.
خبر دوست روانه بالا لگی کی چې مثلا دغه کال خلک خبر روان ډیر بد لګي چې سپیغور غوند مرکه ایرا ته چې نه میړ دې پوره دې تا خنش ساته چې دوه خلک خبر مرته ډیر روان بد لګي او د خوښه ته مې څه خبر نه پېژو کې ډیر وسره دي زموږ ته د اولاد دې مرزه خطا اول چا سوال پوره نه وه نو تا ولی مثلا پردې خور لور ورته کنه پردې خور لور باندې کنه ولا نو غوسه مې ډیر دې تر دي
د سکینې په ژوند کې ټول ستونزې دې غي موتات خوند رمنځ کړي. طبي خبره ده څوک چې چاته ستونزې جوړوي اکثره کسان به نشکوي چې ښه چلند سره وکړي. لنه موري څه پختلی چې د دې برخورد له خوان سر څډول دی
نور سره زه خره یو کوم چې به راوې مګر خو زور نه لر مهمم وارم را باندې کای کنځام را تکي ار خبره تکي نو دغه سره یو زور سره کوم د کوم خرج درش زور تکم خو هم چې مثلا دغه عمل مکو دغه عمل نه ما به تا واړو بچی دي ته چې په دې عمل د روپی ورکای د بچی ته یو شی کو بوټ وای کو چپل کوي کو کاله وک دا وز نه وای کوم دغه عمل وای زوس باندې اخته چرته خپل خوانه مو شی کوم او وکوم نه اس مشکلات دي نور لاس ما جګر ما هم بیر تر تکي بیا را روان.
سکینه وای اکثره وخت د لپاره چې ماشومان جګر خون نشي خپل درد او غم پټوي زکه په هیږي چې واړه بچی ډیر زوريږي
دا سترش یو مینه په سیالات کې ډېر خپاکی مژاړم کنه نو بیا له ما د مشرګز وشه برابر دا وکاند نو دا بیا ډېر ما خپاکی بل د سلور مې اور په سیاغه بیا ډېر ما د جګر خونی بیا ما نه فکر کښته ول ژاړي زه بیا دې دا مشکل نه مثلا دا پلار د سیاپاک ما ایوانم چې ذهن باندې هغه کې دوی به خپاش دوی به جګر خونی شي نغس نو دوی ته حل نه پلار د سې عمل کوي یا د پلار د مثلا ما زوري یا د پلار د ما سره زړه کوي بیا دوی ته حل نه وای
متدین لخبل کورنۍ سره گاونډیانو ته هم ستونزې جوړوي. د کابل اوسیدونکو نیم خان داسې څوک دی چې دوه متدینې په چم گاونډ کې اوسیږي. هغه پاک لوي
داسې خلک دي چې په 400 هیروینو پودرو تریاکو غوښته شوی دي. شخصا زمونږ د خپل د کور په خوا کې دوه دانې دي چې متدین دي. داسې وسایل چې کور کې ضرورت وي وړي خرڅوي خپل ځان ته په پودرو تریاکو دا شیان اخلي چې د جامعې د پاره ستر خیانت ده د ځان د پاره د اولادونو د پاره حتی د هغه چا د پاره چې دوی سره زندگی کوي دا د سبب کیږي چې پاینده کې د هغوی اولادونه ماشومان بچیان هم په دغه ناوړه عمل او عادت باندې غوښته کي دوی هم صرف یو عمل د پاره عیار شوي دي د ژوند ټول فعالیتونه ترې پاتې دي نفقه د کور نشي لاسته راوړلی وهل ټکول بې ځایه خبرې کول دا ټول د دوی عام رواج شوي دي که هر عمل که څوک ورته وایي چې زه تا ته دغه د عمل دا شی در کوم ته دغه کار وکوي د په مقابل کې دوی نه پکې نه وایي او دریغ نه کوي پکې
د کور کلی خبرونه کې کورنۍ او چاپیریالي مسایل څېړل کیږي. تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com.
ډاکټر سید عبدالحاد قریشی سره هم خبرې وکړې. لاغه مو پختل چې متدین ټولنې کورنۍ او ځان ته څه تاوان رسوي او د متدینو د درملنې او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدلو لپاره څه کول پکار دي.
زمون سره خو نور د تازه په قسمت کې کوم خبره نشته. یو مسله په مابین کې شته چې د میتادون تراپی په نامو باندې یادېږي. میتادون تراپی هغه سبستیوشنل تراپی ده، یعنی عوض ایوازی تراپی مونگا فرد مال دی اپیم زنی دی خاندان نکاگو او بیرتا چه دی دام اپیم دی لیکن دا اغا طبیع اپیم ندی یعنی سنتیتیک دی دا جورشوی دی خو صرف یو خبر پا مابین کشتا دی چه دی سر دی پی استعمال سر یو خدا دی چه دا ریگولر خپل پا وقت بانی خپل دوا خپل اخلی او بل دی دوا پا غسلو بانی دی تا سوشل ارتور کول کیگی چه فردن دی خپل کارم کولشی روزمره او پا اجتماع کم چه دی پا دیر ویل درس پا عزت سر دی گردیدلشی او پا وقت سر رازی خپل دوا خپل اخلی
ار او راست بکم شمیر متدین دلتا دی در ملین لپار یا خپل رازی یا راستل کیگی
نو دو رازی لس نپرم رازی پینزم رازی دسی اغان معلوم ندی پینزل اسم رازی شپاگم رازی دوم رازی دا ترتیب بانی منتا مراجع کئی
معمولا دیرائی کم کسان دی ها کسان دوی کورانی لری بچی لری
او زیاد بچی لری
دلت دوی رازی دا وزیاد یا موتاد زیاغا اولادم لری میرمنی تا اولادو تا چرخ مشکلات دوی خلق کردی
پل دی اجتماع دی محول دی پارم چی دا هم خطرناک دی او هم زیاد مشکلات اغا کردی زکا آغا نوی زوانان چی فردن پا اجتماع کی اوسیگی دا دی ازرارو نخبر نوی نو اغوی چی ده بده اغا بانی اغشتکی زکا ده ده پاره مبتلا کهی چی دوی زن ده پاره نوی ملگری پیدا کی تشویقی جنبه ارتا ارکی اغوی چی گوری چی ده سی زر لاسرسه زمان ارتشتا ده بیا اماغ ده چی ده ده مواد دوزنی ده دوی ده تشویق پواسته بانی استفاده کهی اول خدا ده چی ده خزه کرده ده باید اغا فامیل تا خپل خزه ده و توجه و لری ده ده خپل ده خزه زنی ده بیزار وی او ده چی ده پا بهر تگرزی و خپل پا کور که وقت نتیره ده ده بچی چی ده که تعلیم پا مرحله که اوسیگی ده اغیر پر تعلیم زمینه ورته نه مساعد کیږي فردن دا بچو ته غذایی مواد او بعد شان ورته ضرورت دی هغه هم دی نشي پوره کولای نشي بل چې بچان غټیږي خپل د سکول ایج ته رسیږي چې باید مکتب وای هغه هم چې دی چونه هلته مکتب ته چیزی هلته ورته پوډریز وي بچی پوډری داسې الفاظ رقیق الفاظ د خلکو له خوازنې او د هغه همصنفیانو له خوازنې ورته استعمالیږي چې بالاخره دوی هغه مکتب پرېږدي او دو باندې ډېر روحن فشار لاندې اوسیږي دا یو غټ نقصان دی د ښځې دپاره چې د ښځې ته وهلو ټکولو دا مسایل خوشته دی چې پیسې ورسره پیسې هم ترې نه اخلي
کورنیو ته څه کول پکار دي چې کله یو وګړی د دوی په منځ کې معتاد کیږي په تېری بیا د کورنۍ پلار بچو ته په کور کې خوري ورورې دو ته څه کول پکار دي
نو ټولو ته خو دا پکار دی چې د دوی په عزت وکړي دا په بدنامه باندې یاد نه کړي چې کله دوی غواړي ځانونه خلاص کړي دوی ته دا ونوي چې ته معتاد یې یا فردن ته مواد مخدر نه استفاده کړې داسې رقیق الفاظو د شیانو ته هغه نه کړي او دا ورته وایي چې ته قابل د قدر یې ته فردن مونږ ته ډېر محترم یې ځکه چې تا دغه شیان پرېدې ښودل د ورور لخوا توهین نه شي د اجتماع لخوا توهین نه شي د خاندان لخوا توهین نه شي بل دوی چې دی د ټول فامیل دپاره چې دی خطرناک ځکه د دې په خاطر اول په ښځې باندې دی چې د زیات هغه کړي د ښځې سره چې کوم سامان یا دا اول دا خرڅوي بیا وروسته د هغې زن د کور په چرګه باندې هم سرپنه کوي هغه هم خرڅوي او په کور کې چې کوم شی د دوی لاسته راځي دوی سره هغه حیا ختمه شي هغه بیا دوی سره نه اوسیږي صرف دوی هغه مواد غواړي
کله چې دا معتادین دلته مراجعه کوي د یو اوږد وخت لپاره دلته درملنې لاندې نیول کېږي څومره مؤثره ده اکثره کسان اوس په دې باندې باور نه لري وایي که د لاړم سي بستر م سي بېرته چې فالي نه راخلاصي بیا همدغه احتیاط ته مخه کوي تاسو په دې اکله څه وایې
زه د خبره منم هم مؤثروالی لري او هم مؤثروالی نه لري مؤثروالی د هغه چا دپاره لري چې دی کلک هوډ لري کلک تصمیم لري او کلک تصمیم سره دی راغلی دی او د ده فامیل د ده سره مرسته کوي د ده اجتماع چې د ده سره مرسته کوي او بیا دوباره یې چې دی په هغه رفیقانو سره هغه دوستانو سره د خلکو سره دی نه پرېږدي هغوی هغه فامیل هم دا هوډ لري او همدا ترتیب باندې دی وعده کوي او دا چې فرد مال وعده نه وي کلک تصمیم نه اوسیږي نو هماغه د کله چې اجتماع ته ځي اجتماع کې بېرته چې دی په هغه مواد باندې اخلي زه دا نه وایم اثرات د دې چې دی د شپږ میاشتو نه تر یو کاله پورې نه ختمیږي سګرټ دومره اندازې پورې هغه دی داسې ورته وایي سخسره هغه دی چې په اسانه باندې نه خوشې کېږي دا نور هیروینو یا فرد نور مواد چې مواد مخدر دا ډېر د اندازې نه زیات هغه کلک هغه لري
اوس نو تاسو څه وایې د حال لاره څه کېدلی سي چې دغه یو لوی مشکل نه هم خپله معتاد هم کورنۍ هم ټولنه وژغورل سي
ټول مسؤلیت چې دی د اجتماع د خلکو په غاړو باندې فردن په اجتماع کې چې ملکان اوسیږي یا هغه کسان چې متنفذین دي هغوی ته پکار دي چې دا خلک دغه لارې ځینې هغه کړي او په موقع سره د خلکو دپاره د اجتماع د خلکو دپاره پکار دی چې خبر ورکړي حکومت دپاره پکار دی چې دوی ته د آسائش باز شان چې دوی غواړي هغه به لکه سپورټي میدان ورته جوړ کړي دي او بازي سینټرونه جوړ کړي ورته کار زمينه ورته مساعده کړي د بیکاری دی وجه ځنې یو سړی چې د لیونۍ شي بالاخره چې د یو خواته مخه کړي دوی خپل فرار په دې مواد مخدر کې لټوي دوی ته دا یو فکر دی چې زه که چېرته دغه کوم نو زه د دغه جنجال ځنې خلاصېږم لکه دلته یو هغه دی هوشار مه باش کې غم یې دیګران خوري دیوانه باش کې غم یې توره دیګران خورن دوی سره دا فکر په دغه هغه باندې دوی باید مواد مخدر ته بار بار مراجعه کوي.
تاسو ویل چې کله بیا چا باندې سختي راشي نو دا بیا د مخدره توکو ته مخه کوي دا څه آیا دا د هر لاره کیدلی
شي؟ نه د هر لاره خو نه ده خو د هغې دپاره د فعلن دپاره چې یو سړی ډېر زیات ورته رواني تکلیف وي او د هغه خپله لاره په دې کې لټوي د دم فلحال دپاره خو
بالاخره له بد نه بدتره شي
بد نه خو تحمل پیدا کوي وجود یې تحمل ځینې وروسته محتاط کیږي.
درنو دوستانو دا وه د کور کلی خپرونه تر بیا مو الله مل او ملګری.
توکو
شنبې پورز به شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ ازادي رادیو.com.